سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو ورستۍ پښتو خبری مجلې ته خره غلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې به وړاندې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه تاسو ته راپور خپور کړو چې وايي باید له افغانانو سره مرستې وشي. که نړیواله ټولنه او بشرپال سازمانونه له افغانستان سره مرسته ونه کړي نو ډیر بد شرایط به په مخ کې ولرو. د طالبانو حکومت د مقاومت د شورا د رامنځته کېدو په غبرګون څه وايي؟
په اعلامیه باندې نه جبهه جوړولی سي، نه کوم مزاحمت د افغانستان خلکو ته کولی سي، افغانستان نور له جګړې وتلی ده.
د کابل اوسیدونکي د برېښنا له نشتوالي شکایت کوي.
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دوی او پای ووایي پای خراب سوی دی، پای چا ویشتلی دی.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه، خو له پخوا نه دا خبرې دي. نو چې برق نه خو تیاره ده، نو هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري.
که وخت و د تورخم د راپور په اړه هم تاسو ته جزئیات خبرو، والته زرګونه افغانان ایثار پاتې دي.
نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړوکی ماشوم بوزي، نه داغوی نه هم اوس ویزې غواړي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل اورو.
سلام. په جلال آباد کې یوې چاودنې دوه ملکي وګړي وژلې دي. سره صلیب خبرداری ورکړی چې کله افغانستان سره له ژمي مخکې مرستې ونشي نو وضعیت به تر دې هم خراب شي، او د تحریک لبیک د زرګونه پلویانو لاریون د اسلام آباد پر لور روان دی. بشپړ خبرونه. په جلال آباد ښار کې د سړک د غاړې یو ماین چاودنې د یو ماشوم په ګډون دوه ملکی وګړي وژلي او څلور نورې ټپیان کړي دي. پولیس وایي چې د دې برید هدف د طالبانو یو موټر و، خو امنیه قومندانی وایي چې په موټر کې سپاره طالبان نه دي زیانمن شوي. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په جلال آباد کې پر طالبانو مخکینۍ حمله اسلامي دولت ډلې کړي دي چې په دې سیمه کې فعاله ده. اسلامی دولت ډلې یا داعش د کابل په شمال کې د برېښنا پر یوې ستنې د حملې مسؤلیت ومنه. د دې برید په نتیجه کې د پنج شنبې له ماښام راهیسې د کابل او څو ولایتونو برېښنا قطع شوې ده. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې اسلامي دولت ډلې پر خپله ټلګرام پاڼه په یو بیان کې د دې برید مسؤلیت منلی. په بیان کې راغلي چې د دې ډلې وسلوالو د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې د لوړ ولتاژ برېښنا یو ستن په چاودېدونکو موادو والوزوله. د سره صلیب نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې کله افغانستان سره د ژمي له رارسېدو مخکې مرستې ونشي نو وضعیت به تر اوسه هم خراب شي. په ژنیو کې د سره صلیب د مرکزي دفتر ویان نجم اقبال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیوال باید له افغانانو سره د مرستې په برخه کې پر یو پلان سلا شي، کنه افغانستان ښایي له ناوړه حالت سره مخامخ شي.
وخت ډیر ټاکونکی دی. که نړیوال ټولنه او مرستندوی مؤسسې د افغانستان اړتیاو ته وخت په پام سره ځواب ونه وي او دا یقیني نکړي چې خلک د خپلې اړتیا وړ شیان ترلاسه کوي، نو فکر کوم چې تر دې د سخت حالت لپاره باید چمتو ووسو.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې رئیس رابرت ماردینی پرون وویل افغانانو ته د اساسي خدماتو د رسولو په چاره کې د نړیوالې ټولنې ملاتړ خورا مهم دی. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې سخت ژمی را روان دی، خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته د اقتصادي فعالیتونو څرخ تقریبا درېدلی او د افغانستان خلک له فقر او بېوزلۍ سره لاس ګریوان دي. د روسیې په مشرۍ د ډلهیز امنیت سازمان غړو هیوادونو په تاجکستان کې د افغانستان سرحد ته نږدې د پوځي تمریناتو بل پړاو نن پای ته ورساوه. د دې تمریناتو پر مهال یوه فرضي صحنه ښودل کېده چې ګنې یو شمیر وسلوال کسان په یو موټر کې د افغانستان له خاورې تاجکستان ته د ننوتو هڅه کوي، خو مخه یې نیول کېږي. په سیمه کې د روسیې د پوځ د مرکزي قرارګاه قمندان الکساندر لاپین د دې تمریناتو د پای په مناسبت یوې غونډې ته ویل چې په تاجکستان کې د پراخ پوځي تطبیقات په افغانستان کې د خرابېدونکو حالت پر وړاندې خبرګون دی. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ځل دی چې د پخواني شوروي د جمهوریتونو د ټلوالي لخوا د افغانستان سرحد ته نږدې په تاجکستان کې پوځي تمرینات کیږي. د دې ټلوالي ویان ولادیمیر زینیتل دینوف وویل چې د دې تمریناتو څلرم پړاو به په نومبر میاشت کې ترسره شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د یو ممنوع اسلام پال ګوند زرګونه پلویان د اسلام آباد خواته د اوګدل اریون په مقصد له لاهور ښار څخه نن وخوځیدل. د تحریک لبیک پاکستان ګوند ویان او عیني شاهدان وایي چې لاریون والو د دوهمې ورځې لپاره له پولیسو سره چې پر دوی اوښکې بهونکی ګاز کاراوه نښتې وکړې. معترضانو د اسلام آباد پر لور لاریون د جمعې په ورځ پیل کړ څو حکومت دې ته اړ کړي چې د تحریک لبیک پاکستان ګوند مشر سعد رضوی خوشی کړي. رضوی تیر کال په فرانسه کې د اسلام د پیغمبر د کاریکاتور لخپلې دورسته د فرانسې پر ضد د مظاهرو پر مهال ونیول شو. د جمعې په ورځ په لاهور کې د مظاهرو پر مهال دوه تنه پولیس او دوه تنه معترضان په نښتو کې ووژل شول. د یو بل خبر لمخې د پاکستان پولیسو په بلوچستان ایالت کې د عملیاتو پر مهال په یو نخته کې نه مشکوک وسلوال وژلې دي. د تروریزم ضد پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې دا نخته نن سهار وختي د بلوچستان په مستونګ سیمه کې وشوه. په بیان کې راغلي دي چې د وسلوالو لمړی پر پولیسو ډزې وکړې. په همدې سیمه کې تیرونه یوې بمی چاودنې د پولیسو یو افسر وواژه او 19 نور کسان یې ټپیان کړل. د نننې حمله مسولیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلې، خو د تیرونه د بمی چاودنې مسولیت پاکستانی طالبانو منلای وو. او د تیلو لوی تولیدونکي سعودي عربستان نن اعلان وکړ چې په پام کې لري تر 2018 کال پورې د مزرو غازونو د تولید کچه صفر ته ورسوي. سعودي له دې اعلان سره د هوک هیوادونو په قطار کې راځي چې د اقليمي بدلون د مخنیوي په مقصد په نړیوالو هڅو کې شامل دي. دا اعلان نن ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان د چاپیریال د پاکوالي د نوښت په نوم د سعودي لمړني کانفرنس ته خپل لنډه وینا کې وکړ. سعودي عربستان دا اعلان د سکاتلند په ګلاسګو ښار کې د اقلیم په اړه د یو مهم نړیوال کانفرنس لپاره نږدې یو اونۍ مخکې کوي. په دې غونډه کې چې د نړۍ د دولتونو مشران به ګډون پکې وکړي، د ځمکې د تودوخه او د دې کابل د رامنځته شویو ستونزو په اړه بحثونه په پام کې دي.
خبرونه مول ازادي رادیو ولیدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د سر صلیب نړیوال کمیټې ګواه کړی ک له افغانستان سره ژر تر ژره مرستي ونشي نو پراتلونکو څو ورځو کې به ډیر سخت شرایط په مخ کې وي. د دې کمیټې چارواکو د سرګندونی پرون کړی دي او ویلي دي چې باید له افغانانو سره ژر تر ژره مرستي وشي. اسمت ساروان په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د سره صلیب نړیوال کمیټې پر نړیوالې ټولنې شغ وکړ چې د افغانستان له نویو واکمنانو سره خبري وکړي. د دې کمیټې په وینا له طالبانو سره له خبرو پرته به مرستندوی ډلې په خپل ونکړې شي چې د بشري بحران مخاوني سي. د اگست په 15مه د افغانستان د لویدیز له ملاتړه د برخمن حکومت له پرزیدو وروسته د میلیارډونو ډالرو بهرنیو مرستو ناڅاپي پای ته رسیدو افغانستان په بحران کې ډوب کړ. د رویټرز خبري آژانس تر راپور لمخې د سره صلیب نړیوالې کمیټې عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي کمیټې له همغه وخت په افغانستان کې خپلې هڅې ډېرې کړې او نورې مؤسسې هم د اقداماتو په ډیرولو بوختې دي. خو د رویټرز خبري آژانس ته وویل له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تماسونه د لومړنیو خدماتو د وړاندې کولو لپاره مهم دي. نړیواله ټولنه تر دې دمه له طالبانو سره تعامل ته زړه نه شه کوي. د دې په وینا یوازې په هغه صورت کې چې نړیوالې مؤسسې یو بل ته لاسونه ورکړي او په ګډه کار وکړي د موقت وخت لپاره به ستونزه حل شي. ملګرو ملتو د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې یو صندوق جوړ کړی چې په مستقیم ډول ورڅخه محتاجو افغانانو ته مرسته ورکول کیږي.
ژمی را روان دی، موږ پوهیږو. تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې د هوا د تودوخې درجه د سانتیګراد منفی 18 ته ټیټیږي. څنګه به خلک په داسې هوا کې پاتې کیږي؟ څه ډول به دوی ورسره گزاره کوي؟ په ورستیو کې د واورې د ورېدو شاهدانو.
We recently had the first snowfall.
د سره صلیب د نړیوالو کمیټې عمومي رئیس وای د ملګرو ملتو د پراختیايي پروګرام د لوري دا جوړ شوی صندوق به د درو میاشتو لپاره د افغانانو ستونزې حل کړي. دی وای د افغانستان له 9.5 بلیون نفوس څخه 10 سلنه له سوې تغذیه سره مخامخ دی او 13 میلیونه افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان برېښنا شرکت ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د کابل او په دې مسیر د نورو ولایتونو برېښنا برته ونښلول شي. دغه شرکت د رسنیو مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل تخنیکي کسان په سیمه کې دي او د برېښنا د نښلولو لپاره هڅې کوي. د برېښنا شرکت چارواکو د پنځمه پرز ناوخته د کابل شکردري ولسوالۍ په خلای مراد بیگ سیمه کې د برېښنا د یوېستنې د جوړې ویجاړېدو خبره کړې و. دغه ستنې د ویجاړولو پراچې ویل کیږي په انفجاری موادو سره لمنځ وړل شوی و د عائشه اسلامي دولت ډلې منلې. په دې اړه پاموکړې یو راپور ده.
د کابل خار اوسیدونکو وایي لته دوه شپه ورځ را پدې خو برېښنا نه لري او تیارې شپې تیروي. دوی وایي د برېښنا د ستنو الوزولو یې اندېښنې زیاتې کړي او د طالبانو له حکومت غواړي چې د داشان اعمالو مخه ونیسي. د کابل ښار اوسیدونکو مسعود او حاجی غلام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوه ورځ دوه شپې کېږي چې برقونه تلی دوی او پایې ووایي پایې خراب شوی دی. پایې چاویش چلی ده. خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي. جمعه دي او بارانونه شروع کېږي خو دغه دې هوا سړه شوی ده. خلک وس نه لري چې نور شی واخلي.
برق ستونزه خو دا خو اوسنۍ خبره نه خو پخوانه دا خبرې دي. نو چې برق نه خو تیاره نه هر سړی په دې پوهېږي چې مشکل لري. برق خو مشکل نه هر کور کې مشکل دي. غوښتنه دا ده چې باید امنیت یې ونیول شي او نورې پایې باید وانلوځي او چې که ګیر یې کړلې نو هغو باید علني اعدام.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د لومړی ځل دی چې د کابل د شکردرې ولسوالۍ قلای مراد بیگ سیمه کې د چاودیدونکو توکو په وسیله د وارداتي برېښنا یوستنه نړول کیږي. د افغانستان برېښنا شرکت د کابل ښار او په دې مسیر د ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې د نن ورځې تر پایه به د وارداتي برېښنا مزي بیرته ونښلول سي او برېښنا به جریان پیدا کړي. د دې شرکت د رسنیو د برخې مسؤول احمد مسعود نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
او زمونږ تخنیکی کارکوونکي پرون سهار مهال وختي د نوموړې پایې او مزو په بیرته رغولو باندې کار پیل کړی ده. نن به نوموړې پایه بیرته ودرول شي او یو سرکټ به انشاءالله ونښلول شي چې په دې سره به کابل ته د 150 تر 200 میګاواټ شاوخوا کې برېښنا بیرته ونښلول شي.
خو نوموړي ونه ویل چې د برېښنا داستنه د چا لخوا الوزول سوې وه. ښاغلي نیکزاد په امنیتي سکتور او د افغانستان په خلکو غږ وکړ چې له دغه شرکت سره د برېښنا د پایو د امنیت په خوندیتوب کې مرسته وکړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په راتلونکي کې دا ډول پېښې بیا تکرار سي. څو ورځې وړاندې د بغلان ولایت په ډنډ شهابالدین سیمه کې د وارداتي برېښنا په یوه پایه کې د تخنیکي ستونزې له امله د کابل برېښنا قطع سوې وه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې قضیې په تړاو یې څو تنه نیولي او څېړنې ترې روانې دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویاند سعید خوستی ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به دا ډول پېښې بیا تکرار نه سي.
اسلامی امارت کوشش کوي چې هغه ساحاتو کې چې د برق پایې تېرې شوې دي د خلکو همکاري ترلاسه کړي او په دې برخه کې موږ د خلکو هم ډاډ او اطمینان راکړی ده چې موږ به هغه څوک چې دغه کارونه کوي اسلامي عمارت ته به یې په ګوته کوي تر څو دغه خلک ونیول شي او په راتلونکي کې بیا د داسې پېښو سره موږ مخ نه شو.
ښاغلي خوستی وویل حکومت په دې برخه کې جدي دی او نور اجازه نه ورکوي چې څوک دا ډول کړنه ترسره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې له 150 زیات ستنې الوزول شوې وي چې له امله یې د کابل او ولایتونو اوسیدونکو په ورځو شپو برېښنا نه درلوده. په افغانستان کې د برېښنا ستنو د الوزولو موضوع خلک اندېښمن کړي او حکومت یې د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی بولي. د برېښنا شرکت د معلوماتو مخه دا مهال د افغانستان واو یا سلنه برېښنا وارداتي ده چې له تاجکستان، ازبکستان او ایران څخه واردېږي او پاتې نوره هغه له کورنیو سرچینو لاسته راځي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښتل د طالبانو حکومت د یوشمیر پخواني او چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا جوړیدو ته په خبرګون وای دوی باید د خپل تیرو د دوی خبره ناکام کړم نو زده کړو وکړي. عبدالرب رسول سیاف او عطا محمد نور پرون په خپل فیسبوک پاڼه د دې شورا د جوړیدو اعلان خبره کړي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو حکومت وای هیڅ څوک افغانستان او افغانانو ته د مقاومت او یا هم بل کوم عنوان لاندې غوښ نشي پیښولای. طالب چارواکی د سرګندونی د یو شمیر پخوانیو چارواکو او جهادي قماندانانو لخوا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالی شورا له اعلان وروسته کوي. پرون پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف او د جمعیت اسلامي ګوند بیلی چوي څنګه مشر عطا محمد نور په خپل رسمي فیسبوک باندې ولیکل دا شورا له طالبانو سره د خبرو لپاره له یو شمیر ګوندونو ډلو او سیاسي کسانو جوړه شوی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت د عالی شورا له ادرسه په خبرو شوی بیان کې طالبانو سره یو هوکړه تر رسیدو لپاره پر مذاکراتو ټینګار شوی. خدا خبرداري هم ورکړل شوی که د سولې لارې د دوی غوښتنه ونه منل شي پوځي اقدام به وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیح الله مجاهد د دې شورا د جوړېدو او خبرداري په خبرګون کې وایي دغه کسان باید د خپلو تیرو ناکامو کړنو درس واخلي. ښاغلی مجاهد زیاتوي په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې خو هغوی چې غواړي ملت به یې پر ضد ودرېږي.
دوی ته بیا فرصت نشته تقریبا د هیڅ ډول فعالیت کدا د سدوی افغانانو غوندې عزیزان ته وګرځي او د ژوند غوره کې افغانانو نوې ساه اخیستې ده. جګړې راوتلې د جګړې بدبختۍ څلوېښت کاله تجربه سوي دي. نور دغه محرس په مختلفو عصرونو کې خلک ځورولي کړولي د جګړو باعث ګرځېدلي دي. نور باید ندامت وکړي او د خپلو تیرو ناکامو کړنو څخه درس واخلي. د دې ستدي ته په هیواد کې د دغه رول ادا کولو فرصت نه ده پاتې.
د طالبانو د حکومت د پایل په دویم ورځ په پنچیر کې هم د مقاومت په نوم یوې جبهې د جګړې اعلان وکړ او تر ننه د طالبانو د حکومت مخالفت کوي. د جبهې تر اوسه په پروان او پنچیر کې له طالبانو سره نښتي کړي. د ملي مقاومت جبهه طالبان تورنوي چې د بشر حقونه یې نقض کړي او یو ټولګډونه حکومت یې نه دی جوړ کړی. هغه خبرې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا په اعلامیه کې هم یادونه شوې خو طالبان بیا د دې سرګندونو په خبرګون کې وایي هغوی چې د افغانستان په تیر شل کلن تاریخ کې واکمن او په فساد اخته وو نور په دولتي چوکاټ کې ځای نه لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مقاومت عالي شورا که څه هم ویلي په جوړښت کې ګوندونه سیاسي ډلې او مطرحې څېرې شته خو په اعلامیه کې له دوی د یو یادونه هم نه ده شوې. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د دې شورا د جوړېدو په اړه له خغلی سیاف او خغلی نور سره خبرې وکړي خو بریالي نه شو. د دې شورا له ادرسه په خبره شوې اعلامیه کې پر طالبانو ځینې تورونه هم لګېدلې چې ګنې د مخکنی حکومت د نظامیانو او چارواکو په مرموزه وژنه کې لاس لري خو طالبانو تل دا تورونه رد کړي دي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو پراختیا وزارت مخکینی مرستیال ادعا کوي چې طالبانو د دغه وزارت 28 مسلکي رئیسان له دندو ګوښه کړي. پوپل حبیبی وایي ګوښه شوي کسان مسلکي کادرونه او په پوره روڼتیا د وزارت کې په دندو ګمارل شوي وو. د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي دفتر غړو بیا د دې موضوع په اړه د معلوماتو د راټولولو ژمنه وکړه خو تر پای خبري ونه کړې. پام وکړئ یو راپور ته
تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا ګمارونو کې په لوړه او ټیټه کچه د هغو کسانو ونډه او سلنه زیاته ده چې د طالبانو غړي او یا هم نږدې کسان دي. خو د طالبانو د حکومت هر چارواکی وایي وزارتونو ته له خپلو ګوتو په شمار کسانو سره ورغلي هغه ادعا چې تر پوښتنې لاندې ده. تازه د افغانستان د مخکینی حکومت د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال پوپل حبیبي ادعا کړې چې د دې وزارت نوې رهبرۍ 28 ولایتي رئیسان له دندو ګوښه کړي دي. خغلی حبیبی ازادی رادیو ته وویل تا کسان مسلکی کډرونه وو غو خکول به د هغو پروژو د عمل کې دوه مخه ډب کړی چې کارونه لنیمایي زیات مختتللی وو.
نیمه کار پروژې چې تقریبا د 200 میلیونه ډالر نه زیات کیږي دا په 60% او 30% او 33% پورې نیمه کار پاتې دي. دا غي د تکمیل لپاره د ډیزاین او سروې او ټول مواد هم دوی کړی دي هم دوی سره دي. نو په داسې وخت کې د دوی تغییر او تبدیل ناورین ذکر رامنځته کوي چې نوې کس چې راځي هغه د دې مسایلو سره بلدم نه وي د ډونرانو په شرایطو باندې نه وي پوي او دغه نیم کله پروژې مرته نه دي معلومي او نشي مخته وړلې.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت لخوا د ځن یو ګوښشه او رئیسانو سره اړیکه ونیوه خو دوی ورته د سنزو د جوړېدو له امله خبرې ونه کړې. د مخکینی حکومت پر مهال د کلیو او پراختیا وزارت مرستیال په کلیو کې د نیمه کار پاتې پروژو د برخلیک په اړه هم اندېښمن دی او وایي که د طالبانو حکومت د دې پروژو تمویل کوونکي د پاتې کارونو د بشپړېدو لپاره قانوني کړي، نو ښایي را روان شمه د بارانونو او سیلابونو له امله تخریب شي. د طالبانو سرپرست حکومت که څه هم ژمنه وکړه چې د دې موضوع په اړه خبرې کوي، خو تر پایه یې معلومات شریک نه کړل. له دې وړاندې هم د طالب چارواکو په ځینو ګمارونو او د ځینو مسلکي کسانو په ګوښه کولو نیوکې وي، چې یوه بېلګه یې د کابل پوهنتون لپاره د یوه ډاکټرا لرونکي کس پر ځای د یوه لیسانس ګمارنه وه. پر دې ګمارنې له سختو نیوکو وروسته طالب چارواکو وویل ژر به دا ستونزه حل کړي، خو تر ننه لا په دې اړه نوې پرېکړه نه ده شوې.
اوس باور شو تورخم ته ل څور زرایس د تورخم ل دروازې سره زرګون افغانان سار دي. د روس له هغه تورخم ته ورغلل چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ ویزلرونکو افغانانو ته د پاکستان د سفر اجازه ورکوي. لسیمینه د ازادي راډیو خبريال فرات شینواری رپورت لري.
په تورخم دروازه خو او شا پنځم میاشت پس په ویزو باندې د افغان وګړو پاکستان ته د وختو لړۍ دوام لري. د تورخم ایمیګریشن چارواکو د ریکارډ تر مخه د اکتوبر 20 نیټه نه تر دې دمه په دې دروازه انلاین او مینول ویزا لرونکي څه باندې زر تنه افغان وګړي پاکستان ته را داخل شوي. افغان وګړي وای په تورخم کې پاکستان ایمیګریشن چارواکي او امنیتي ځواکونه تلاشي اخلي، بیا کورونا ډلې طبي معاینه کوي او لاغي وروستو بیا اډې ته رسي. په دې ډېر وخت لګي. دوی وای د تورخم هغه غاړې ته په زرګونه افغان وګړي جمع شوي او په تورخم کې د ایمیګریشن عملی د کموالي او سختو تلاشیو او اسنادو چې کولو لامل زیات افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته په وخت داخل شي. هلته میرمنې، ماشومان او ناروغان په انتظار دي چې پاکستان ته واوړي. یو افغان وګړی ناصر خان په تورخم پاکستان ته داخل شوی او مشال ریډیو ته وای.
نو د فیصله نه کوم خوشاله چې د پاکستان د کابل حکومت کوم فیصله کړی دا ډیر ښه کړی دی، ښه اقدام کړی دا. باید د ماشومان څخه ویزه ونه غوړي تر 15 شپږ کال پورې چې مخکې څنګه مافو همغه سي د کار بیا وکي چې خلک خوشاله شي چې یاره دا ګډ خوشاله او پاکستان کې خوشاله شوی. ګډ کې چې دا یو نوې مشکل دار غلې دا چې مخکې باګډ کې د ماشومان څخه ویزه نه غسل کېدلې، ویزه به نه غوښتلې. نو اوس چې خلک به مریضان لري یا به پرابلم لري یا بیمار ځان سره وړو کې ماشوم بوزي نه داغوی نه هم اوس ویزی غواړي. اوس خوشی شوی د بعض خلک راضي دوه ګړډې د پاره درې ګڼټو د پاره خوشی شي بیا ګډ بندي.
د ننګرهار مشوک خان وای چې بچي د تورخم ها غاړې ته په افغانستان کې سار دی او زغواړي پیښور ته راولي، خو په لار کې یو شمیر مشکلات دي.
زما یو بچی د بره ګرد د جلال آباد کې د تقریبا د دوه میاشتو نه ده. زمونږ تګ را تګ لار ده، زمونږ دلتم کورونه دی ولتم کور دی. بای چې دغه زمونږ د دوه ورولي سره داسې دغه شي چې بس تګ را تګ زمونږ سره آزاد وي. بای چې په کارټونو وي، په تذکرو وي، په پاسپورټ وي. زمونږ د دوه دین او اسلام یو دی، قوارم یو ده، سره بس کولای شو چې یو بل سره ورولي وکړو. داسې نه ده چې یاره بس مونږ سره داسې دغه وشي. ډېر مشکلات دي، د مریضان دي پکې بند دي، ډېر پکې داسې وي چې بچیان د پاکستان هلته بچیان واده شوي دي، د افغانانو واده شوي یو بل سره. نو دا خو نه ده چې یو مشکل دی، ډېر مشکلات دي. رښتې شوي دي د یو بل سره، رښتې شوي دي د افغانستان د پاکستان د یو بل سره رښتې شوي دي. نو خو زوی د اول خپل پلار زما بچی هلته ده، خیال دې زه غواړم چې راشي دلته. زمشته ور سره پاسپورټ هم شته ور سره، اسناد ور سره، په انشاء الله ویزه کې به هم د شپږ میاشتې ټیمي.
د تورخم دروازه د مئی 15 نیټې نه د پاکستان د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی په امر تړل شوې و.
له تورخم باور شو د نننه پاکستان ته پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوی مذهبي ډلې تحریک لبیک لخوا په لاهور او د پنجاب په ځینو نورو ښارونو کې احتجاج روان دی، او بیا د تحریک لخوا د اسلام آباد پر لور د لاریون اعلان ورسته. پولیسو په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په ځینو نورو ښارونو کې لارې تړلې دي چې د عامو خلکو سره ترانسپورټران هم د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ، د ازادي راډیو د خبريال نیاز علي خان راپورته.
په کراچۍ کې د ګډز کیریر یا مال وړونکو گاډو اتحادیو مشر غلام محمد افریدی وای چې درمان احتجاج او د پولیسو لخوا د لارو تړلو لامل د دوی په زرګونو گاډي په اسلام آباد، لاهور او د پنجاب په نورو ښارونو کې او بیا په نورو صوبو کې په سړکونو ودرېدلې دي.
دمو تقریبا په سلونو گاډي چې کوم د لاهور کې مختلفو شهرو باندې پولیسو درولې دي، چې په دې کې اکثریت گاډي چې کوم دی هغه لوړ دي چې په هغه کې میډیسن هم ده او خوراکي سامان هم ده. پکې د سراسر چې پنډي موټر ہائی وے باندھے پہ جی ٹی روڈ باندھے چکم گوڑی ادھر والی دی اور اگر کا تو زدہ ای سواب بخیم چمو کم دے دی پولیس دے یارے دے واجنا چمو خپل گوڑی کم ادھر والی دی ندے اغو تا دا تقریباً پزرگونوں کے دا اور اکی سامان دا میڈیسین دی دے اغو دے خروپے دو والا ڈور دا دواما خبر دا چی پا دے کے ڈیر کنٹینر دا سیوی چی اغو کے کیمیکل وغیرہ وی نو خدا نہ خواستا یا سرنگ چی پولیس شیلنگ کئی نو اغی کے دے اور لگے دو خطرام شتا دا
یواز دانا پا پاکستان کے دا پیٹرولو ڈیزلو او نورو تیلو اڑن کو گاڑو اتحادی آل پاکستان آئل ٹینکر ایسوسیشن یو مشر عابد اللہ افریدی وائی چھ پگن شمیر کے دا تیلو گاڑی پہ اسلام آباد لاہور او نورو خارون کی ادری دلی تھی دغ گاڑی دا تیلو ڈک تھی او دوی دا سخ خطر سرا مخ تھی
دمون گاڑی پہ اسلام آباد باندھے 100-150 گاڑی وے لور دی پلیار کے پیٹرول گاڑی اسنا چ حالات خراب سی پلاور باندھے 250-300 گاڑی وے لور دی ماچی کیلا روان دی لاہور طرف تا روان دی پیٹرول دی پٹرول گاڑی کدا چا دغ تا لاس پر وا چلو یا ول کو لاس دا خبر حالات خراب سی ڈر خلق بو سی نو دغ بیا توک زما وری تا گاڑی مون گاڑی تا لیار کو لو کی ملک کے پیٹرول بحران امر سی اسنا چ ور لگی بیا دغ زما وری ٹول گورنمنٹ بچا مسئلہ حل نکی وا
پاکستان کی دا فروٹو ویجیٹیبل ایکسپورٹ یا سبزیانو میوو دا ملک سخا بہر لیگن کیو دا اتحادی یو مشر وحید احمد وائی چھ دا پنجاب پگنش میر خارونو پا لاہور اسلام آباد راول پینڈائی کی دا لارو دا بندیز لاملا بہر ملکنو تا لیگن کی دا مال ڈک پا سلگنو کنٹینری پا بیالا بیلو زینو کی اولادی دی دے وائی چھ دا لارو دا تڑل لاملا زمن کنٹینری زائی پزائی پا لارو کی اولادی دی لگ تر لگا 200 کنٹینری پا لاہور او یونیم سل پا راول پینڈائی کی اولادی دی او دا خطری لاملا نشی کولے چھ کراچی تیروڑی او دے کنٹینرونو کی دا سامان مالیت پا ملینو ڈالر دے ٹرانسپورٹران وائی چھ دا پاکستان اقتصاد چھ دوڑاندنا دا مشکلاتو سر مخ دے کچرتا پا ملکی دا سے حالات جوڑی گی چھ کاروباری حلی زلی اغزمنی نیوازے ٹرانسپورٹران نہ بلکہ دا گاڑو سرا اڑوندہ خوارکون کی کسان او بیا دا ملک ٹول اقتصاد تا تاوان اوڑی
اوس هم د ازادي راډیو دغه ورسته خبری مجله ورسته راپور خبرو په کونړ کې د فرصت په نوم د وړیا از د کړل مرکز څخه 115 فارغ شول دغه کسانو د کمپیوټر معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي او نورو برخو کې زده کړې کړې دي یاد کورس د یو بهر میشتي کونړي سوداګر لخوا تمویل شوی دی تاسو یې اوریدو ته رابولم
په کونړ کې د فرصت وړې زده کړو مرکز مسؤول احسان الله احساس ازادي راډیو ته ویل څلور کاله کېږي چې د کونړ په مرکز اسدآباد وټپور او خاص کونړ ولسوالۍ اړوند په دریو روزنیزو مرکزونو کې په سلګونو کسانو ته په بیلابیلو برخو کې زده کړې ورکوي او نن ترې 115 فارغ شول
د کونړ فرصت مرکز خپله درېمه فراغت غونډه ونمانځله چې د دې په ترڅ کې 115 زده کوونکي د معلوماتي ټکنالوژي انګلیسي ژبې او د دې ترڅنګ د ویناوالۍ له څانګو څخه فارغ کړل دغه ټولې هڅې او دغه څونه تعلیمي خوځښتونه چې کونړ فرصت مرکز په مرکز او د دې ترڅنګ په څونه ولسوالیو کې ترسره کوي دا د بهر میشت افغان سوداګر شوکت زماني د مالي تمویل پر مټ باندې
د هغه په خبره چې په افغانستان کې دراغلی بدلون وړاندې د نجونو لپاره هم د حرفوي زده کړو کانکور ته د چمتووالي انګلیسي ژبې او کمپیوټر زده کړو کورسونه درلودل او د حالاتو برابرې دو سره هوډ لري چې هغه به هم بیرته فعال کړي
اوس مهال موږ په کونړ فرصت مرکز کې د انګلیسي ژبې ویناوالۍ معلوماتي ټکنالوژي ترڅنګ د املا انشا ځانګړې څانګه لرو حرفوي زده کړې دي د خویندو لپاره هم موږ سهولت برابر کړی دی زمینه شته دی خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په وجه باندې اوس دغه څانګه متوقف ده ان شاء الله ډیر زر به موږ بیت خپل فعالیت پیل کو
د فرصت وړې زده کړو مرکز څخه فارغ شوی کسان وای دا ورته لوی غنیمت او چی په وړې ډول پوره دو کال زده کړې وکړي د دوی په خبره چې له شخصي کورسونو او د زده کړو له مرکزونو د سوداګرۍ دکانونو جوړ شوی فیسونه لوړ او درسونه په نشت حساب دي محمد اسماعیل سعادت او رحمان الدین وای
کمپیوټر ټکنالوژي برخه نه فارغ شو نو موږ د کمپیوټر سره خاص بلد نو وس ډیر څه کولای شو چې داس د کلمو سره پراتلم کې ډیر مرسته وکي او ډیر زیات خو احساس کو شوکې زمونږ موږ زمونږ نو دی چې هغه دلته موږ ته د درس لپاره وړیا ډول سره زمينه برابر کړل درس کولای شي وړیا ډول چې نور نو کې نشي کولای په سنور کې د وړیا ډول د کلمو کولای شي
زه د کنسین کلاس نه فارغ شوم ان شاء الله زبر د خپل زده کړې سم کوم د نور حل تر سم ډیر زیات خوشاله ما د انګلیسي په برخه کې نور اسناد هم تر لاس کلی دی او دغه وسم کنسول کلاس فارغ شوم
په کونړ کې د پوهن ریاست چارواکي وایي چې د شوکت زماني په مالی مرسته جوړ شوی د فرصت مرکز څخه شاوخوا وزرز د کونکو د کانکور چمتووالي او نور کورسو پوهنتون څخه فارغ شوی او دغه مرکز دوی سره د پوهنې د پرمختګ په برخه کې ډیر مرسته کړي. د فرصت وړ زده کړو کورسونه د کونړ سربیره په روزګان، قندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې هم شتون لري چې په زرګونو غریب او بې وسو زده کوونکو ته یې د وړیا زده کړو د حصول زمینه برابره کړې ده.
ساعت